السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماقام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراق لاس توایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي او ری چې امریکایانو په داسې وخت کې پر طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له طالبانو سره یې د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې تړون او په ټوله کې سولې ته ژمن نه دي او د سمنګان وروستۍ حمله د دې کار یوه بیلګه ده دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوري اسنوري وایي
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړې وای پاکستان په پام کې لري راتلونکې اونۍ 8000 کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي د ایران قضایي اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکوونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې د تړون مطابق له خپل اړخه هغه لومړنۍ ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای خلیل زاد په ټویټرونو کې دا خبره کړې او ویلي چې په دې هیواد کې پرون دوشنبه د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 اړو وتلي دي طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په ایوه استولې خبر پڼه کې د څو مواردو د یادونې په انترس کې ویلي چې د دغه تړون له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو او بهرنیو متحدینو له خوا د ځواکونو کمښت او له 5 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی خو د بندیانو د خلاصون شرط یې هم اشاره کړې او ویلي دي چې دا چې دغه پروسه تر اوسه ځنډول شوې دا د تاسف وړ خبره ده چې دا مسله د بین الافغاني مذاکراتو او سرتاسري سولې د ځنډ باعث شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې بیان کړې د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو نو موړې روسه له هغې لاوروف سره خبري کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسي د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډیر تاوده شوی دی د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبري کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی دی د حملو په ترڅ کې د کابل په سروبي کې د سړک د غاړې بم چاودنه کې نن 4 ملکي وګړي ووژل شول او 4 نور ژوبل شول د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه وویل چې دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې په سیمه کې د دوی د سپرلۍ پر موټر د سړک په غاړه ایښودل شوی ماین وچاودید دغه راز په غزنی کې هم په یو برید کې 3 ملکانو ته مرجوب لاوخته په غزنی کې په 1400 ډالر سپرلی پر موټر په برید کې یو تن وژل شوی دی ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقوقو مدافع ډلو په خپل راپورونو کې ملکی وګړي په افغانستان کې د روانې جګړې ستر قربانیان یاد کړي دي د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې 4 تنه وژل شوي د فاریاب د ولی ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
4 نفر افراد مسلح ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنی ښار د ومی ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جمعات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 محلي پولیس او 2 ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول ښاغلي بیدار وویل د دې پیښې په اړه پلټنه هم پیل شوې تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ پاکستان په پام کې لري راتلونکې اونۍ 8000 کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کړي د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغۍ دغه کمپاین چې پاکستان نن اعلان وکړ 2 وروسته له هغې چې د کورونا وبا د دې هیواد پر روغتیایي سیستم ډېر فشار راوستی وو پیلېږي دغه کمپاین چې راتلونکې دوشنبه پیلېږي او 3 ورځې به دوام کوي په پام کې د پترس کې 8000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2018 میلادي کال کې خپلې خاورې ورکه کړي په دې کال بیا د پولیو 12 نوې پیښې سبچو چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 50 نوې پیښې ثبت شوې د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې ثبت شوې دي د ایران قضایی اداره وای د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی و. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی و. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید-19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهدو. په متحدو ایالتونو کې د کرونا وایروس تر اوسه له 135,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 5 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کرونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوي. د وروستیو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونو اوخته او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوچت شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې شل. جلال آباد اسمان ځایځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې وویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې یویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 29. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټې 30.
خبرونه مو اوریدل، ورپسې مو د هوا حالات اوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوره، امریکا په داسې وخت کې په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي چې له دغې ډلې سره د سولې د تړون لومړی پړاو بشپړ شوی دی. اخوا د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې لپاره خپلې ټولې ژمنې ماتې کړي دي او یوه لویه بېلګه د سمنګانو پرونی حمله یادوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند رضوان مراد بیا وایي چې طالبانو په تاوتریخوالي کې څه کمی نه ده راوړی. طالبانو بیا ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره د توافق ټولې برخې بشپړې کړې دي. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې نن د بشري حقونو خپلواک کمیسون په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړ او پکې د جګړې له ښکېل خواوو په خاصه توګه طالبانو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته دې پام وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلحی دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عقاب تخار په نوم د افغانستان د ولسي جرګې د وکیل حبیب دانش زوی چې مزنون و نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، راسره تر پایه پاتې شئ. رازو لمړی راپور ته د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د تړون لمړی پړاو بشپړ شوی دی. له دې سره امریکا متحده ایالاتونو په طالبانو فشار راوستي چې شخړې کمې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د فبروري له 9 را وروسته له ژمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی او له 5 اډو وتلی. خو دوهمه مرحله شرایط غواړي باید شرایط پر ځای شي. طالبانو هم د سولې د لومړي پړاو په اړه اعلامیه خپره کړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو وایي له طالبانو سره د سولې تړون دوهم پړاو ته داخل شوی دی او طالبان باید شخړې راکمې کړي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې وه چې په 115 ورځو کې به د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تر کموي. زلمی خلیلزاد چې د امریکایانو په استازیتوب له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی، په ټویټر کې لیکي دواړه لوري دغه مهم پړاو ته ورسېدل. خلیلزاد وایي د امریکا متحد ایالاتونو د تړون له ژمنې سره سم د لومړي پړاو لپاره سختې هڅې وکړې او دا ژمنې یې پر ځای کړه چې هم یې د پوځیانو شمیر کم کړ او هم یې 15 اډې پرېښودې. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې نن یې ازادي راډیو ته راستولې ده، له 15 اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په تیرو 135 ورځو کې دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې یې تور پورې کړی دی چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. طالبانو په خپرې کړې اعلامیې کې د خپلو 15 زندانیانو د خوشي کېدو په چارو کې د ځنډ له امله خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان حکومت د طالبانو تر 3000 ډېر زندانیان خوشي کړي دي او ویلي دي چې شاوخوا 1500 داسې بندیان دي چې هغوی جرمونه کړي دي نه یې خوشي کوي او طالبان باید شخړې راکمې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان او حکومت باید له خپلو دې غوښتنو لږ پشا شي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
اوس طالبان تر ننه پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15000 یو نفرم که د 15000 رقم موږ خبرو ته حاضر نه یو، نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پرېکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مذبذب دي، کله ویلي چې نه خوشې کوم، کله ویلي چې خوشې کوم.
د توحید تړون دوهم پړاو پیل شوی دی. زلمی خلیلزاد وایي تر دې وروسته به د واشنگتن چلند مشروط وي. خلیلزاد زیاته کړه چې اوس به د بندیانو د خوشي کېدو او د شخړو د کمیدو لپاره فشار راولي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي او پرمختګ پکې وشي. لکه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی دی، طالبانو بریدونه زیات کړي دي. خلیلزاد دغو حملو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل ګڼ افغانان پرته له څه دلیله وژل کېږي. خلیلزاد بیا وویل چې په وروستیو ورځو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغاني خبرې پیل شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کړو.
و امر دل چې د امریکا او طالبانو د موافقه د لومړي پړاو 115 ورځې تکمیل شوې دي او امریکا متحده ایالاتونو همدارنګ طالبانو په دې اړه باندې جلا جلا اعلامي ورکړې دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. اخوا د افغانستان حکومت هم وایي چې طالبانو په دغو 115 ورځو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ځای جنگ ته زور ورکړی دی. په تیره بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو د چارو رئیس او ویاند رضوان مراد نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې حکومت د طالبانو 4500 بندیان خوشی کړي خو طالبانو د جنگ د کمولو لپاره هیڅ قدم نه دی اخیسته.
4500 زندانیان دولت د طالبانو خوشی کړي، تاسو مطبوعاتو ملګری یاستئ. آیا د طالبانو په تاوتریخوالو کې د یوې مرمۍ اندازه کموالی راغلی؟ دا قضاوت باید ملتو کې چې څوک د واقعیو څوک ژمن دي. 5000 زندانیان، 5000 زندانیان دغه توافق له مخې چې د افغانستان حکومت اړیکه ستر متحد نه دی، ستا او د امریکا ترمنځ خبرې بیا هم چې د ولس غوښتنه وه او د ولس د ځینو برخو انتقال نه شي، د سولې مخه نه کېږي، 4500 زندانیان خوشي کېږي. اما باید دا محترم مطبوعات او د افغانستان خلک د تاریخ پوښتنه وکړي چې ته ولې د پاکستانیانو په خوشي کولو ټینګار کوې؟ یا ولې د خارجیانو په خوشي کولو دا خلکو په خوشي کولو ټینګار کوي چې د پروژه کې مثلا 150 بېګناه افغانان په ټنګرمه منظور دي؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتو د چارو مسؤول او ویاند رضوان مرادو هغه انتقاد درلود چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راوسته، خو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره موافقې ته ژمن پاتې شوي دي او خپل ټول کړي ژمنې د دوی په خبره باندې چې پوره کړي، خو مقابل لوری او په تیره بیا افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت کې رول نه دی لوبولی او د ده په خبره چې لا یې هم بمباریو ته دوام ورکړی دی. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی پاتې بندیان باید خلاص شي او همدارنګه د دغې ډلې مشران له تور لیسته راویستل شي او دغه موضوع وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم ورزو کابل ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن په لومړیو د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالو او همدارنګه د جګړو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی دی. د دغه راپور په اساس په 1800 بیلابیلو پیښو کې نږدې 3000 ملکانو ته سکال تر دې وخته مرګ ژوبلې اوښتي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبلې اوښتي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سه شنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي. کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه سي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل سوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسیون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 45.5% د طالبانو 26.5% د نامعلومو عواملو 15.5% د حکومتي ځواکونو 6.3% د داعش ډلې 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ کندهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې سوې. راپور کې یادونه سوې چې د ځای پر ځای شویو ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرژوبلې 26% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرژوبله اوان نه وړي، خو طالبان له خپل اړخه ملکیانو ته دا وخت مرژوبله خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان په جګړه کې څومره له نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. خوست کې تازه امنیتي سرچینو د طالبانو د یوې ډرون کمرې د ویشتلو راپور ورکړی. تر دې مخکې هم طالبانو ته د منصوبو څو ډرون الوتکو د ویشتل کېدو راپورونه ورکړل شوي. طالبان چې د خپلې واکمنۍ په مهال د ټکنالوژۍ سره تړلي وسایل لکه کیمرې، ویډیوي کیسټونه، عکسونه او نور له چا سره نه پرېښودل، اوس په روانه جګړه کې له ټکنالوژۍ پراخه استفاده کوي. افغان امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په خوست کې نسکوره شوی ډرون د طالبانو وه او د دې پر مټې د مهمو امنیتي تاسیساتو عکسونه اخیستل. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په دې وروستیو کې د وسلوالو د ټکنالوژیکي وسایلو د کشف او نسکورولو راپورونه زیات ترلاسه کیږي. تازه هغه تیر ورځ دوشنبه د خوست ولایت د صبریو یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د ملي اردو دریم کنډک سرتیرو د ډرون په نوم یوه کمره راغورځولې ده. په خوست ولایت کې ځینو امنیتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده کمره د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول سوې وه چې په عصري وسایلو سنبال وه او د ګڼو نظامي ځایونو تصویرونه او ویډیوګانې یې اخیستې. دغه سرچینو نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې روانې دي او د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به معلومات شریک کړي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي، خو وایي چې د وسلوالو له لوري د داسې وسایلو کارونه ورته د اندېښنې وړ نه ده. د دغه وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی:
موږ په ټکنالوژي د طالبانو د تجهیزېدو له اړخه کومه اندېښنه نه لرو. طالبان لا هم یوه جنګي ډله ده ډرون کامرې هم یو عادي چیز دی چې هر چیرې پلورل کېږي یو عادي کامره ده.
خو طالبانو د یاد پیښې د تایید او یا رد په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د 1998 کال د کب میاشتې په 13 نیټه په کندوز ولایت کې د سیمې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته د طالبانو د یوې ډرون کامرې د رانسکورولو خبر ورکړی و. ډرون کمره د ځنګړي موتور په وسیله لاند پروازونه کوي او تر ډیره د ښار یا لویو مظاهرو او غونډو د تصویر اخیستلو لپاره کارول کیږي. یو شمیر امنیتي کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال مخالفین په ځنګړي توګه طالبان له ټکنالوژیکي وسایلو په استفادې خپل فعالیتونه غواړي زیات کړي. د دې ډلې عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو پخوا هم د ټکنالوژۍ نه په جګړه کې استفاده کوله. مونږ یو ټرمینالوژي چې IED ورته وایي انټرنلی امپرووایز ډیوایس دا هغه آله ده چې دوی هغه بمونه چې دوی په خپله جوړول او اوس هم استفاده کیږي. خو اوس دوی فابریکایي ټکنالوژي ته زیاته مخه کړې ده. د یمن د سوریې او د دې جګړو نه دوی تجربې ترلاسه کړلې تر هغه حده پورې چې پراکسی وار یا نیابتي جګړه په سیمه کې ترنګلې کیږي تر هغه حده پورې به دا جګړه نور هم ټکنالوژي کیږي او دولت پکې ممکن نه ده چې د دې مخه ونیول.
د ښاغلي سپی په باور له ټکنالوژۍ سره د وسلوالو وسلېدل د دوی فعالیتونه اسانه کړي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د غړي حبیبي دانش زوی زبیر دانش نیولای دی. دغه وزارت وایي زبیر دانش چې په عقاب تخار مشهور په کابل ښار کې د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د کابل پولیسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د تخار استازي حبیبې دانشزوی نیولای دی. د افغانستان د کورنیو چار وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل زبیر دانش د کابل ښار د عمومي نظم په ګډوډولو کې لاس درلود. ښاغلی قانې وویل د ولسی جرګې د یاد غړي زوی چې په عقاب تخار مشهور و لوی څرنوالۍ تور پیژندل شوی دی.
اور انو مزنونیت داشتن به اخلال
نظم د خار د نظم په ګډوډول کې لاس ترلود او دا لمور سره یی چې د ولسی جرګې غړي د هیڅ تړاو نه لري ځکه چې جرم فردي دی. د خار نظم ګډوډو نو پولیسو هم ونیوه.
مخکې تر دې ځینو سیمه ییزو رسنیو داسې تصویرونه خپر کړي چې پکې زبیر دانش په خار کې ډزې کولې. په دغو انځورونو او ویډیوګانو کې لنوموړي سره څو میله وسلې هم لیدل کیږي. هغه مهال د ولسی جرګې غړي حبیبي دانش خپل زوی بیګونه بللی و او ویلي و چې زبیر دانش خپل وسلې د سبتولو لپاره کورنیو چارو وزارت ته ورولې. پښتنه دلته ده چې زبیر دانش د ښار د نظم د ګډوډولو کې د مور له وسلو چې د ولسی جرګې غړي دا استفاده کړې ده او کنه. په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وپوښت.
ځکه چې خپله په جرم مرتکب شوی کله چې د څېړنو پر مهال اعتراف وکړ هلته هر څوک چې مزنون وبلل شي هغه به ځواب ورکوونکی وي.
د ولسی جرګې غړي حبیبه دانش چې د زبیر دانش مور ده د ازادي راډیو د پښتنو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
وسام ورزو یو راپورته چې لنګرار زموږ خبريال باز محمد عبد را لګل ټاکل شوې سبا د جولای 15 نیټه پاکستان هندستان ته د افغاني سوداګرو سوداګریزو توکو یا مالونو د صادرولو پر مخ د واګي بندر پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولای شي خپل مالونه په اسانه او ارزانه د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. لنګرار باز محمد عبد رپورت لري.
د پاکستان حکومت لدی پریکړې افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولای شي چې په اسانه ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافی مشال راډیو ته وویل
زمونږ ټول هر څمدا و چې پاکستان سره دې موافقې ته ورسېدو چې واګا بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کړي. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګا بندر له لارې هندوستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، په همدې انتظار و چې دغه لارې حرکت وکړي، او په دې سره به د افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامېږي، او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزې پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګې پولې پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیله مند یم چې پاکستان اوس مهال د دغه بندر د پرانستو په اړوند باندې افغان سوداګرو لپاره د سهولت د ایجاد امکانات مساعدوي، دا تر پایه پورې همدغه پاتې شي. خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي، ولې د لنډې مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې که د کراچي له لارې موږ خپل مالونه صادروو هند ته، نو دا ډېره لنډه لاره ده، اقتصادي ده، ارزانه ده، او موږ هیله مند یو چې د دغې لارې په واسطه وکولی شو خپل دغه موسمي حاصلات او تولیدات چې ده په لنډ وخت کې د هند مارکیټونو ته عرضه کړي.
بلخوا د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تمکین هند ته د افغاني صادراتو پر مخ د واګې پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي، دا په دې معنی چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرني اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډېر رول لري، او همدا شان دغه لاره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تاجرو لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې تر څنګ په هندوستان کې د افغاني تازه میوجاتو او همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافي حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډېر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګې پولې له لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکې د کورونا وایرس د راتګ د وجې دا بندر بند شوی و او په ټپه ولاړو، د زموږ صادرات په دې نه وروسته به انشاءالله زموږ صادرات بېرته خلاصېږي. او البته دا لاره چې کوم ده زموږ دپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فایده د تجارت دپاره هم ده او زموږ ساتو ټول دپاره ده. په دې کې
د ذکر ور ده چې پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستي، او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ، او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسی لار پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څاران ولان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنی کوي. تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په هاک کې د نړیوالو جنګي جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګروېژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته هاک ته ورسېد. په هاک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنګي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تېرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري لا درکه کولو او شکنجې د هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پوځ یو تلې قمندان وو، او دغه پوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبې په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 6 ساعته پوښتنې ګروېژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد شوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی د اروپایي ټولنې د اوویشتو غړو له ډلې پنځو یې تر اوسه کاسوو د یوه خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله مو واورېده. مننه کوم دری خبري مجله به سید سمی عباس وړاندې کړي. ښاغلی عباس ستړي مشه، په خیر راغلی.
تشکر سفی.